سلامونه لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص ټایم پایل په خبرونو کو د سترس لیب نړیوالې کمیټې افغاني سری میاشت ټولنې ته ډیر لاس امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سری میاشت ټولنې پرون په خبر پانه کې ویلې د سترس لیب نړیوالې کمیټې لوري دوی ته په ډیر لاس سپارل شو امبولانسونو کې یو ل ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پانه کې ویل شوې د امبولانسونه به د افغاني سری میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداري ورکوي د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان تخار کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان کندوز سمنګان پروان بامیان میدان وردګ او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 50 او 80 ملي مترو ترمنځ وي د شنبه پورز د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لکتر لګي یو تن مړه او یو شمیر نور ټپیان شوي د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2040 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د 8,900,000 ډالر په ارزښت 100,000 لیتره پټرول صادر کړي د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 3,100,000 ډالر په ارزښت 9,300 لیتره پټرول صادر کړي وو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والي څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړی چې د غیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والي محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو شرایطو سره پر دوه اړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو خبرې کړي خونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرایلو په مرکزی ښار یافا دوه توغندي توغولي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اسرایل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوی توغندي تعقیب کړي د اسرایلو پوځ ویلي له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندي د وشتلو په سبب د اسرایلو په مرکزی سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدلي او اوسیدونکي پټنځایونو ته تللي په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې دغه توغندي چا توغولي د استرالیا اړوند کانتاس هوایي شرکت په پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې غنې بربندې شي بیلري کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي دی وی تخنیکی ستونزې له کبله دا پیښه شوې ل سیدنی تر جاپان د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 30 دقیقې د مسافرو مخ ته په وړو ټلویزیونو کې د داریو فلم نندارې ته وړاندې شوې او هیڅ چا نشو بدلولای ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوې دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر 18 کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لخوالو منع ده د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شلوري جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یوه یوه سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړې د ښځو د نړیوال شلوري جام سیالي چې په متحده عربي مراتو کې روانې دي تیرې اونۍ د پنځمې پر سپیل شوې او د اکتوبر په شلمه پای ته رسیدي په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیخي د 13 کلونو په پرتله خورا زیات شوې دي په دواړو هیوادونو کې د سکال په 13 میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوې دي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس په کې لمنځه نه دتللې د دې دلیل څه دی تفصیل به له اسمت ساروان په دغه ریپورت کې واورو
راپورونه شي چې سشکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبت پیشي زیاتی شوې دي سشکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیشي ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سشکال تر اوسه د پولیو 28 پیشي ثبت شوې دي په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت څلور چنده زیات دی د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه ورې د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزارن ویروس اخته شوي دي دغه نوښت رونه په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته رسیدلی دی په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان ګزارن وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو په پاکستان کې اکثره پیشي افغانستان ته په نږدې بلوچستان کې شوې دي د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2023 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیشي په بلوچستان کې ثبت شوې دي پر دې سربیره د ګزن و پیښې په سند ایالت، دوی په خیبر پښتونخوا او یوه پیښه په پنجاب ایالت او پلازمېنې اسلام آباد کې ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پیښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا، ناامني او د ځینو کورنیو له لورې د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پیښې ډېرې شوي دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي، نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېرېدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغۍ پر وړاندې د واکسیناسیون کمپاینونه ترسره کېږي، د هغو کیفیت ډېر ښه نه دی پاتې شوی په پخوا کې. د دې تر څنګ هلته د خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په هکله او هم د ناروغۍ د اضرارو په هکله نسبتا کم دی، خاص طور باندې په هغو سیمو کې چیرته چې دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیری په افغانستان کې کندهار پوزه کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمې، دا هغه سیمې دي چې په هوا په کې کافي نه دی.
د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګزن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت د مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نېټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ یې د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښت تېره میاشت ویلي و چې په اګست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس پنځه محیطي نمونې موندلې وې. روغتیا پالان وایي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر پنځو کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
نیما نړۍ
اکثر بنیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا کله چې کور کې نارینه نه لري، یا لري مایوب ده، معلوم ده مایوب ده، کار نشي کولای، څنګه یې کار نشي کولای. نو دا کله چې شي وخوري ماشوم لري، خزه په دیش د پېټ ان پر شي کړي دیش په د اسلامي ده تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګاری لوجه خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلې چې ځان او نورو مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. مېرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځایونو نه به راتلي، او ډېرې به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورمه چې له دارلمان نه ډېر لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به.
نن همدا موضوع چېرو ملتیم وکړئ. قدرمنوونکو، له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو پتیرا دی غژوند ور تریخ کړچه په کور کې بل څوک دی ګټه واټه لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې خځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپل وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سوال او حتی نامشروع کارونه ته مخه کړي. یو میرمن په دې اکله وایي
پورس کی پنځه یا شپږ خزی خو دروازه ټکوي چې خیرات را راوړه. دونه ډېر نه وو پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول. کور کې به نور ازاوې هم کار کوو، مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوو، کېدای شي خاوند به یې کار کوو، کېدای شي ورور به یې کار کوو، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا که کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو دې کار شوي دي، یعنی مشکلات نه ډېر شوي دي. او اکثریت نارینه هم دې کار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسه ته تر شپږ پسه پورته کېږي. کاروبار نه وي، کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولی چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه یو بل دسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی. نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دي، همیشه دوا ساتل کوي، همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې کنه سم پوره کولای. نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي؟ ښه ده په دېرش روپۍ تنفروشي شي کړی، دېرش روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه د پازه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تیر کړي دي. ډېرې کورنۍ اسان سره فرق نه لري، نارینه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبرې کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوالې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي، او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاس اچوي. نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده، چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره هم اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي
د افغانانو یو اساس مشکل همدا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سیزایو نه پرېږدي. مثلا د احتیاط ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم د چې خیاطي زنانو د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. بلکې سازمان ښځې چې ورته پروژه کې استادان جوړ شوي دي، نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطي یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایعو ځایونه ته پرېږدي. دا مشکلات شته، خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل همدا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي، چې کومې اقتصادي مشکل سره مخ په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات ډېر شوي دي. یعنې زیات میرمنې وروسته زیات خویندې لري چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغوی د دفاع شاخ کار شوي دي، مثلا د نورو غلطو کار شوي دي. پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه په خپله د هماغه د کالویو ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایعو په واسطه وکړي، دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان میرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده، دا چې هغه څه کوي او کار څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې سې د ما درې سنتر دي په کابل کې فعلا زه